آیت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. بازم روز پنجشنبه است و میفهمین که برنامه ما در امواج آزادی است و موضوع بحث ما شاید خوشتان بیاد که سفر نواز شریف به کابل و تاثیر آن بالای منطقه متنیز آقای
لکوتی. بله لکه سنگ استاسی ویل افغانستان تا پاکستان صدر اعظم موجود پرو چارواکو دو روسی سفر و نتیجه پاره خبری کو دوستان از ما سلامون و نیکی هیله همه اومانی.
بله مهمانای عزیز خودم خوش آمدید میگویم. بعد از مقدم می خودتون را معرفی میکنم، حتما خودت یک چیز تهیه کردی.
بله یا چخم برابر کنی.
خیلی با هم بشنیم.
لکه می ورځ چې جمهور رئیس اشرف غنی په کار پیل کړ، ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي او سوله د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان د حکومت د پوځي او سیاسي مشرانو سفرونه افغانستان ته زیات شوي او تر ډېره حده د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او په سیمه کې ثبات او امنیت د خبرو او مذاکرو د اجنډا په سر کې وو. د سې شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف، په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز، د نورو جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو په ګډون کابل ته ولاړل او له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره یې وکتل. جمهور رئیس اشرف غنی له نواز شریف سره له کتنې وروسته ګډ خبري کانفرنس کې وویل دواړو اړخونو توافق کړی چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي.
در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست و حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په ګډ خبری کانفرنس کې ویل دواړو خواو منلی چې د تروریزم پر ضد له ګډې مبارزې او هڅو پرته په سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای.
موږ موافقه کړې چې په سیمه کې اطلاغه سوله او ثبات نشي راتلی تر کومه چې د تروریزم ستونزې ته په اغېزناک ډول رسیدګي نه وي سوې. پاکستان د یوه امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. موږ په غښتلي ډول له افغانستان سره خپل یووالی اعلانوو. د افغانستان دښمن کله هم د پاکستان ملګری نشي کېدای.
Enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan.
د پوځي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ متقاعد ډګرمن اسد محمد خان وای د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی توقعات له پاکستان لوري څخه ډیر زیات دي او افغانستان هم باید چې د پاکستان په بلوچستان او سرحدي سیمو کې د هند استخباراتو مداخلې مهمې او جدي وګڼي.
موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسایل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو توقعات چې کوم دي هغه لږ زیات د هند استخبارات په افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري. هغه به د بم پاکستان خبره ترې کوي خو زیات تر به زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی، شورش روان دی، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي وو، هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلي وو. کابل کې دا پرله پسې حمله وشوې. ما په خیال باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم دی فوج صاحب خبر بتلي دي.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو پخوانیو یعنی د 1980 لسیزې ستراتیژیکي هدفونو په فکر کې ده او نوو واقعیتونو ته زیات پام نه کوي. دوی په افغانستان کې سولې او ثبات ته زیات ژمن نه دي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغان خبري اژانس رئیس حاجي سید داود په دې اړه داسې نظر لري.
دغه کومه خوشبیني چې د افغانستان مشرانو درلوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بی قید او بی شرط طالبان دیده نه هچه ای که آقای دید افغانستان دولت سر خبرو تکینی. اگر کم شرایط چی دوی لری اما غی استراتیجیک پلانون او پروگرامون هچ پر نولا سواتی او مکلونه که افغانستان تا آقای ترحک کری دی زه فکر نکم چی دا آقای ندی یو اینچ هم آقای شا تلاشی. پاکستان د سولې ورخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګېږي تر هغوی پورې چې هغوی سره هم راسن تماسونه ونهنیول شي، هغوی سره مذاکرات ونهشي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پې خبرې ونیشي، هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بې قید او بې شرطه بې د دغې اړخونو نه دې افغانستان ته د سولې په لار کې مرسته.
خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو مشر او د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسور اعجاز خټک باور لري چې پاکستان له مرکزی آسیا، چین او نورو هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد افغانستان ته اړتیا لري او پاکستانی مشرانو د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړنو کې یو څه بدلون راوستی.
هغې نه پسته افغانستان ته د فوج مشرانو د عیسائی مشر دی ډېر ډېر اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کول دي اوس څه کولی شي نه شي کولی او بل اقتصادي توبانه هم دا ګڼي پاکستان کې دلته کې بیا چین چې دا پاکستان لاره دا غواړي دا صرف دواده لاره ده ګڼي چې دا چین افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول کنیکټ کول غواړي دې لارې سره نو هغه لیا سروم د افغانستان او هلته امن د پاکستان ته ډېر لوی ضرورت دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په جدیت سره د خپلو امنیتي ځواکونو د سرخندونو یادونه وکړه او ویل چې جنگ په افغانانو تحمیل شوی او د جنگ جواب به په جنگ ورکوي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه می ده.
پا افغانستان که ده جغل اوامل پا قطعی دول ندی سرگن او هر چو که بخپل آن او فکر تحلیل او تجزیه کوي. زیاد شمیر کارپوهان او ده نظر خواندان پا افغانستان که ده روانو جغلو او شخرو اوامل پا دو برخو داخلی او بحرانی یعنی سیمیز و ابعادو که خلاصه کوي. زین نور د سیمې د هیوادونو او په خاص ډول د پاکستان او هند د نیابتي جګړو دوام په افغانستان کې د وژنو حملو او ورانیو اصلي عوامل بولي. جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وای د افغانستان د جګړې مدعی او مدعا نه دي معلوم او وسلوال هم د خبرو مستند کینی.
دا څو کال جنگ چې روان دی او مدعی معلوم نه دی، مدعا معلوم نه ده، اجندا معلوم نه ده، جنگ څوک یې سر پاره. موږ د شپږ کال پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته ځواب نه راکړي.
خغل وقاد وای په افغانستان کې د جګړې دوام په دې هیواد کې د بهرانیانو د موجودیت شرایط برابر کړي او وسلوال مخالفان باید دا مسله د سولې په مذاکرو کې د نه ګډون پلمه نه کړي.
چې افغانستان نه یو لک 50 زره عسکر ووتل، محاربي حالت پای ته ورسید، د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې جنگي قابلیت نه لري. خو که د سولې خبره پیل شي په اتفاقا ټول افغانان او اجازمنګ مېلمانه د نو درانه او سلامت خورو کورون درش نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او تشدید عامل مګر زول.
دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري تر کومه حده د صداقت، سیمایي همکاري او نړیوالو تعهداتو پر اساس ولاړه ده او آیا د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو توافق ته رسیدلي او که هر څوک په اصطلاح په خړو اوبو کې کبان نشي د افغانستان نامنۍ او جګړې به یوازې په افغانستان کې منحصرې وي او که نورو ته به هم پراخې شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به درانه مېلمانه ووي. تاسو دوستان هم کولای شئ چې د خپرونې په جریان کې ټلیفونونه راوکړئ او له مېلمنو نه پوښتنې وکړئ.
بله، تشکر آقای الکوزی. مهمانای محترم ما هستند محترم آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس نشرات افغان و محترم آقای سخی محمدی استاد روابط بین‌المللی در پوهنتون که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب سوال اولام به محترم آقای جاوید فیصل راجع میکنیم که فیصل صاحب، اول خوش آمدین بادل در مورد از این سفر شما چی گفتنی دارین؟ چیزایی که ما نمیفهمیم و مردم نمیفهمه، چیزای جالب صاحب.
مننه، سلام تاسې د بحث محترمو ګډونوالو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا شی به نه یو پاته چې هغه تاسې ورڅخه خبر نه یاست یا د خلک ورڅخه خبر سوی نه وي. سم هوارید چې ودا څو ورځې پر رسنیو کې پرې بحثونه سوی دي او ټول ورڅخه آګا دي، ولی په عمومي توګه هغه بحثونه چې د پاکستان د لوړ رتبه ملکی او نظامی حیات په سفر کې افغان مقامات درلودل، په هغه کې ځینې ډېر خوشبینون کې د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څنګ د افغانستان د پاکستان د اندی لپاره هم اساسي اهمیت لري. د تروریزم مسله، د تروریزم سره مبارزه او په افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو کښینول یا آماده کول، هغه مسله ده چې همیشه د دوه هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ پرې بحث کیږي. دا ځل هم په دې ملاقات کې په دغه لیدنه کې د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره پاکستانی مقاماتو په دې اړه خبري وکړې او بحث یې دا و چې دوی وسلواله مخالفینو ته ویلي دي چې یوازینی آپشن یا لاره چې هغوی ته ورپاته ده هغه د سولي خبرو تک شینستل چې دی باید د سولي خبري وي کړه پیغام مخالفینو ته دی ویل چې مجبور کړی دی. بل مسله چې زموږ لپاره مهمه و هغه په پاکستان کې د افغان مهاجرو مسله ده. د افغانستان اضافه 3 میلیون مهاجر همدام حال پاکستان کې به رجستر دی او همدومره تعداد نور په پاکستان کې رجستر شوی دی قانوني جواز لري د پات کېدلو ولې دغه اشخاص چې قانوني جواز هم لري رجستر هم دی د هغوی د قانوني پات کېدو مده روان زیږدیس کال په دسمبر میاشت کې پای ته رسیږي چې تر هغه وروسته به بیرته بیا هم مهاجر مشکلات کې وای ولې په دغه سفر کې د افغانستان اجرایه رئیس د مسله مطرح کړل او د پاکستان لومړی وزیر ویل چې دوی به هم په دې برخه کې عجله ونه کړي او کولای شي چې تر دسمبر وروسته هم افغان مهاجر ته پاکستان کې د پاتې کېدو جواز ورکړي چې دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری وي ځکه د فتن موږ آمادګی نه لرو چې ټول مهاجر افغانستان ته راستنو کوو د هغوی ته د ژوند امکانات او د پاتې کېدو صحیح ټول مشخص کړو. بل مسله چې د دوه هیوادونو علاقې مسله ده او د افغانستان او پاکستان ترڅنګ له هغه څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو هم په اقتصادي لحاظ ګټه پورته کوي. هغه ګډ سوداګري فرصتونه و چې د دواړو هیوادونو رهبرانو پر خبري وکړي او پلان سوچ پر دې به مشخص کاري ګروپونه کښینی او په اړه به بحث کوي. دا اومده برخه
ده. تشکر. سلامات اوسئ فیصل صاحب. او مننه معلوماتونه ده. ان شاء الله بیا به هم تاسو ته موقع در کوچ د نور پنور ورکونه هم خبري وکړي. محمدي صاحب تاسو د استاد په صفات چې د نړیوالو اړیکو استاد یستئ دا سفر سره ولرځي کوي چې آیا د واقعا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري او یعنی ګډ کار فضا رامنځته شوې ده اعتماد موجود ده کنه صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو زدی. ببینین من فکر میکنم تغییراتی که در سیاست پاکستان رونما شده حداقل بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در داخل افغانستان اینا تغییرات تاکتیکی است نه تغییرات استراتژیک. یعنی پاکستان اصلا یک نوع پارادوکس در اینجا وجود داره.
بله.
پاکستان در او استراتژی کلان خودش نسبت به افغانستان نه تا امروز تغییر آورده و ما بعیدم میدانم که در این کوتاه مدت پاکستان بیایه و وادار به این شوه، خصوصا در این شرایط که در او استراتژی کلان خودش در قبال افغانستان تغییر بیاره. اما او چیزی که برمیگرده به حکومت افغانستان متاسفانه حکومت افغانستان چی حکومت یا حتی اگر مبالغه نکرده باشیم حکومت های پیشین افغانستان و حکومت امروز افغانستان فاقد یک استراتژی مشخص هدفمند مدون بر مبنای منافع ملی که بتانه تضمین کننده منافع ما حداقل در شکل گیری روابط ما با پاکستان باشه فاقد همچین یک استراتژی است. به هر حال شاید یکی از عوامل بسیار عمده چند عامل که باعث شده پاکستانی ها به نحوی بیاین حالا تظاهر بکنند بر ای که ما علاقمند آوردن صلح در داخل افغانستان هستیم چند عامل میتونه در این وجود داشته باشه. یک تروریسم امروز در داخل پاکستان به یک سلاح دودمه تبدیل شده. پیشتر از این پاکستان از تروریسم به عنوان یکی از ابزار همون سیاست خارجیش استفاده میکرد و با استفاده از این منافع خودش اکثرا منافع خودش تامین بود. اما امروز این تروریسم در داخل پاکستان خود پاکستان و خود پاکستانی ها را هم متضرر ساخته. یعنی زندگی عام مردم و حتی خود همو شالوده‌های نظام سیاسی را به شکل بالقوه و بالفعل با تهدید جدی مواجه ساخته. من فکر میکنم یک عامل ایسته که فعال پاکستانی ها میخواین
محمدی صاحب
دستی را پیش بکنن
محمدی صاحب
بحران را به نحو مهار بکنن. بله
بخانه را قرارم تاسو ول چه دا حرکت تاکتیکی ده استراتیجیکی نده مگر که تاسو متوجه اوسید زیاد الحق وقت که حتی استراتیجی دسی و چه افغانستان یا زله ده یا یو صوبه ده پاکستان بیا وروسته دا نور پوځیان چې رامنځته شول هغه ویل چې نه موږ یو باثبات افغانستان غواړو چې زموږ لویدیځ سرحد تر خطر لاندې نشي او هند هم د شاله خوانه ونه وي. وروسته بعد نواز شریف یا د نورو په وخت کې د شو چې افغانستان سره باید خدوستی ولرو. نو فکر نکوي چې دوی به هم اوس پویدلی ځای د نولو سواتیا لسیزي ستراتیژي یا کوم پلان چې واغه اوس نه عملی کیږي، ځکه سیاست تغییر کوي په سیمه و نړۍ کې حالات بدل شول. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پاکستان اوس په بحران کې واقع ده، د دې وسلوالو او د حملو نه پرون په کراچۍ کې واغه ورځ څه حالو. یعنی فکر نکوي چې یو تغییر او د بدلون حالت رامنځته شوی، دوی مجبور دي چې خپل ستراتیژي بدله کړي، یعنی د تاکتیک په ځای باندې عمل ته مخه کړي. داسې فکر نکوي چې ګوسم په هماغه نظر دی وي.
ببینین، من قبلا عرض کردم خدمتتان شرایط، حالا ما خوشبختانه یا بدبختانه بگیم، حداقل در منطقه به شکل رقم خورده که دیگه گفتم تروریسم و او پالیسی که قبلا پاکستان در داخل افغانستان داشت به شکل 100% منافع پاکستانی ها هم تامین نمیکنه. اما ای که واقعا ما بیایم بسیار خوشبینانه بایی ببینیم و بگیم ای یک نوع تغییر استراتژیک است، قطعا همچین چیزی نیست. حتی ما شاهد بودیم در سال 2001 وقتی پاکستانی آمدن یک نوع تغییر 180 درجهی در پالیسی خودشان نسبت به حتی گروه طالبان به وجود آوردن. بعدن واقعیت های عینی نشان داد که پاکستانی ها در این برخوردشان یک نوع تکتیکی عمل کردن، نه استراتژیک. در امتداد همین 13 سال که ما و شما شاهد بودیم و تا همین امروز و تا شب گذشته انتحار و انفجار و ازیایر که همه روزه در داخل افغانستان اتفاق میفته، مرجع و منبع از عرض دارم خدمتتان در یک جمله، مرجع و منبع از این مشخص هست و این نشان میده که پاکستانی ها از او عمق استراتژیکشان عقب نشینی نکردن و او استراتژی کلانشان همین امروز هم تعقیب میکنن. و نکته دیگری که شما گفتین مسئله مرز، مشکل اصلا مشکل مرز هست. تا امروز مرزهای جغرافیایی، هویت ملی، اقتدار ملی و حتی دولت بر مبنای همی قابلیت تعریف را دارن. نه، حکومت افغانستان حاضر شده که مرز بین المللی، یک نقطه را به عنوان مرز بین المللی نسبت به پاکستان و افغانستان به رسمیت بشناسه و نه هم او طرف. و من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل ثابت بحران در روابط پاکستان و افغانستان هم دقیقا همیست. به این اساس ما گفته میتونیم بله نوعا به شکل تکتیکی تغییر در دیدگاه پاکستانی به وجود آمده، هرچند نباید فراموش بکنیم که دیگه حکومت پاکستان بازیگر اصلی و حتی حکومت افغانستان در داخل بازیگرهای اصلی در روابط حداقل بین این دو کشور نیستن. ما حکومت‌های موازی و مراجع قدرت داریم که اینا بسیار هم به شکل بالقوه و هم به شکل بالفعل در شکل‌گیری روابط بین دو کشور تاثیرگذار هستن و منافع از او اقتضا نمی‌کنه که در داخل افغانستان
روسا وی هم اخیدر کو پښتون سره تاسو هم سلیم شه په خیر یو زلبیا تاسو ټول ته خلک لاسو ملبته په جد نظر سره مقدمه کوي. تاسو د خلکو د استازي په صفت چې په ولسی جرګه کې تشریف لري دا مسائل څنګه ارزیابې کوي؟ خوشبین استه او خوشبین نه استه په شک ګورې اوسم څنګه ده؟
الکوزه صاحب، اول تاسو څخه د تاسو دوستانو څخه د رادیو څخه د ټولو سمننه، تاسو ورته سلامونه. او زه البته د استاد محترم سره په بعض مسایلو کې موافق نه یم، ډیر ځکه حالات ډیر تغییر کړی دي. دا هغه وخت نه دی لکه په سنه اچا کې چې یا په نیوې ملسیز کې وو او یا 2010 پرې وو. د 2014 کال بعد ډیر شان واضح سول، ډیر مسایل روښانه سول. اول راسي په اقتصادی بخش کې د پاکستان او د افغانستان خبرو وکړو چې په کلو کلو حتی د ظاهر خان د وخت څخه افغانستان د ترانزیت په حق لغټ اساسي مشکلات درلودل، چې موږ هندستان ته غوښته چې لار پیدا کو او پاکستان د لار مشر نه راکوله. همیشه به زموږ تجارانو مالونه خراب شوي و، همیشه پر میدان پراته و چې بالاخره به بیا نارې وې زاري وې تاوانونه به بیا باغی لکېدل. اوس یو شی ما بین ترغلی دی چې په عین اندازه شاید راغام زیاتره، چې موږ د هندستان تجارت ته ضرورت لرو، دوی د آسیایي میانه تجارت ضرورت لري، او حتی ما بعد دې فکر کیږي چې شاید د چین لار هم د همدغې لارې څخه خلاص شي. یو مسله خو دا مهمه مسله ده، زه فکر کوم چې دا به شاید د دواړو ملکو پر روابطو ډېر ښه تاثیر وکړي. بل اساسي ستونزه دا ده چې په خوا که ستاسو په یاد وي یا زموږ خلکو په یاد وي، دوی په چین ډېر نازېدله او چین یې د خپل نږدېترینو ستراتیژیکو ملګرو څخه احساسوه. په حتی زموږ ډیپلوماټان چې به چین ته ولاړل، د هغوی د قوله چې موږ خبرې ورسره ورکړ کړی دی. د چین حکومت او حکومتي مشرانو زموږ ډیپلوماټانو خبره د پاکستان په حق لاجا کل نه اورېدله او هغوی همیشه دا دعوه کوله چې د پاکستان باره کې موږ ته خبره مه کوئ، نور تاسې هر څه وایاست هغه صحیح دي. بالاخره زموږ د تیر حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې خصوصا د امنیتي ارګانو خاص ډول امنیتي ملي ارګانو په هلو ځلو دا شی ثابت شو چې د شرقي ترکستان د اسلامي تحریک هغه غړي چې په چین په سرحداتو کې د افغانستان سره جنګیږي د هغوی داسې اسناد و چین ته ثابت شوله چې هغوی په پاکستان په خاورو کې تربیه کیږي. بالاخره چین په دې پوه سو چې زما دوست ما رخواسته په شا کې ما په خنجر وهي، اوس چین دې ته آماده سوی دی چې د پاکستان په اکله ټول خبرې واوري. او دا بل اساسي نقطه د چین دا ده الکوزی صاحب چې چین و تستی په سیاسي شعور افغانستان ته نه ګوري، هغوی په تجارتي شعور ګوري. او دا بهترین سیاست و چې تیر حکومت وکړي چې د دوی ګټې په افغانستان کې ونغښتلې. مثلا د عینکو د مسو کان یې دوی ته ورکوي، شاید نور قانون ورکړي. اوس چین علاقه در په خوا ډېره سوې ده چې دا هم د پاکستان پر سیاسي هغه تصوراتو او د دوی پر سیاسي نظریاتو باندې مجبوراً باید مثبت تاثیر وکړي او دوی په خپلو پالیسیو کې تغیر راولي. او نور خو نو خپله د پاکستان ځای داخلي حالت دی چې امنیت یې در افغانستان ډیر خراب دی، اقتصاد یې در افغانستان ډیر ضعیف دی، په ټول ارسو کې شاته روان دی، د برق قلت په هغه اندازه موږ نه لرو لکه دوی چې لري. اوس دوی مجبور دي چې په جامه په ګډه سره د افغانستان سره کښینی او هغه ستونزې داسې حل کړي چې هم موږ فیض ځینې واخلو او هم دوی فیض واخلي. دوی اوس به دې نتیجې ته رسېدلي.
بله محترم واجی صاحب، سید داود شما خوش آمدین. شما چی فکر میکنین صاحب؟ ما در سوال خود یک پیشنهاد میخوایم بکنیم. این انتقادات تکراری فایده نداره، من تا ما چیزا را بحث بکنیم که کمه که بسلا یک نظر بیرون شو از این صحبت های ما. شما به طور مثال حال صدر اعظم هندستان به چین رفته و از میلیاردها دلار حتی تریلیون دلار همکاری های اقتصادی رویش میگن بحث میشه. وقتی که یک اقتصاد بزرگ بین دو مملکت بسیار بزرگ بچرخه، در بین زید دوتا پاکستان هم تقریبا هیچ میشه و افغانستان هم، چطور یک راه های پیدا شده که به نفع کل منطقه باشه سب؟ آجی سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زد طول در مخ خپل سلامون و خیهیلی در آزادی و در رادیو دیر و درنو آوریدون کتا محترم و کارکون کتا او ګران ملمنو ته وړاندې کوم. زما پان باندې لکه څنګه چې دوستانو په خپل وار بعضې مسایلو ته اشاره وکړه، زه فکر کوم چې دغه اته میاشتې چې د ملي یووالي حکومت تیر شوی، کاشکې چې په دغه موده کې دا ډیره موده وه، موږ په دغه باندې کار کړی و چې زموږ لومړیتوبونه چی شی دي، منگ باید څه وکړو، د پاکستان سره په اړیکو کې منگ د پاکستان نه څه غواړو. او د دې په خوا کې پاکستان لکه څنګه چې بیا هم دوستانو اشاره وکړه او تاسې په سریزي کې ورته اشاره وکړه، زمنګ او د پاکستان مشکلات د پاکستان د تاسیس د ورځې نه پیل شوي دي. بیا د شهید داود خان د کودتا نه وروسته عملا پاکستان په افغانستان کې فعال شوی دی په بیلو بیلو دورو کې او دې دوام پیدا کړی دی. منګ باید حد اقل دا دیالس کاله دی حکومت کم سفرونه چې د شل زل نجات اسلام آباد ته وکړه، دوه دلته جرګې جوړې کړې. په 2001 کال کې د سیمې عطا مشرف یوې جرګې ته راغی، دغه ټول اسناد مطالعه کړي وو. د دغه اسنادو په رڼا کې چې وسم زه نه پوهېږم چې د افغانستان د باندنیو چارو په وزارت کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې دا اسناد شته که نشته، په څه مسایلو باندې افغانستان د پاکستان سره جوړ رانغی، د پاکستان غوښتنې څه شی دي، هغه مسایل چې د مطبوعاتو د لارې نه موږ ته رارسیږي او هغه تحلیلونه چې راځي د بیلګې په ډول باندې. مثلا تاسو خبر یاستئ چې جنرال مشرف څو موده مخکې مرکه وکړه او په مرکه کې وویل چې موږ د پخوانی دولت په وخت کې د افغانستان په ضد باندې دلته فعالیتونه کول. بیا تاسو خبر یاستئ چې جنرال اسد درانی چې په 1990 کال کې د ایسای مشرو هغې الجزیرې سره په مرکه کې په لندن کې دا خبره وکړه چې موږ ډیر افتخار کوو چې موږ نړیوالې قواوې په افغانستان کې په ګونډو کړي. اوس خبره دې ته پاتې کیږي چې د پاکستانیانو غوښتنې څه شی دي. مثلا د دې سفر نه دوه ورځې مخکې نواز شریف غټه ناسته درلوده په اسلام آباد کې، په هغې ناسته کې د ډیورنډ کرښه یاده شوې ده، پاغی ناسته کی دا مسئله دی ملا فضل الله یاد شوی دا پاغی ناسته کی دوی ویلی دی چه هندوستان دا افغانستان دلاری پا پاکستان کی استخباراتی جګړه کوي او دلته تروریزم و عملیات کوي. بدبختانه په کابل کی تکراری خبری د پاکستان دخمن زمنگ دخمن دی خد پاکستان دخمن هندوستان دی وس هندوستان زمنگ دخمن شو هندوستان چه ده پیړیو په اوږدو کې موږ سره عنعنوي دوست وو هیڅ کله که موږ ته خیر نه دی رسیدلی شرم نه دی رسیدلی. یعنی زه یوه خبره باید وکم چې دا هیوادوال ترې خبر کړم. په 1980 کال کې کله چې فقید اندرا ګاندي په قدرت کې وه او پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ دې سره مرکه وکړه ویل موږ شوروي ته په ټول احترام خدا موږ ته د زغملو وړ نه دي چې افغانستان غوندې یو هیواد او دغه سی او بر قدرت اشغال کی دا د ګاندی خبره ده. نو خبره دی کده اساسا خبره دی کده چې پاکستانیان خپل استراتیژیک مخې لري دلته لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه او د دې په بدل کې خبره دی چې زمونږ دغه فعلی حکومت چې د ملي اوالي حکومت د فرق نه کوي په ډاګه د خلکو ته وایي چې پاکستان موږ نه یو دوه درې دا غواړي. مثلا ډیورنډ کرښه ده د دې خبره دی وکړي. مثلا دوی غواړي چې ترانزیت د مرکزی آسیا ته دا خبرې دي وکړي. د افغانستان د اوبو نه استفاده ده، د افغانستان د زیرمو نه استفاده ده، بیا د دې سره په خوا کې په ملي امنیتي ارګانونو کې نفوذ غواړي. آیا د دې په بدل کې پاکستان دومره صلاحیت وړتیا لري چې طالبان حاضر کړي تا سره په مذاکراتو کې کینی؟
بله وروسته به بیا هم موقع درکو، بیا به فیصل صاحب هم خبرې وکړي چې هغوی کومه اجنده درلوده که نه. اول به اعلان واورو، څو ټلیفونونه به هم واخلو. لطفا د پوښتنې مې یادداشت کوئ او بیا سلل نور ځوابونه ورکوئ چې ډېر دوستانو ته موقع ورسیږي. اول اعلان واورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله اوس تاسې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي. نظر صاحب یو ټلیفون لرو، فکر کوم.
بله
مهرباني، ازادي راډیو.
عزیز سردار محمد در کلی سفتا ترکیه درنون ممنوع تریزل لکومی نسلام.
و علیکم سردار محمد خانم روانی.
هر کجا سر میمانو چیگی دیگه داد سوایی هر بسر اخبر نظر که ورکوی خونو دی پدر نظرو که دی منگه دی ملت خیر نفت ده پکی
سنگه
آنی خیر منگ تراو بیدی دی چی اشکانه در خیر منگ تاس تراو رو در خیر زیر امراو ده که در رسول زیر امراو ده که چی منگه پیو خوشحالی داو من دا دیس کالا تا دیس کالا مخی آیام پاکستان ما چه کوا دیگه خواب رو ما چه کوا ده چه پاکستان منگ سر دون بسی کلی دون مکنی کلی دون دا او سو ماجر دی منگ آرد پراته دی منگ آغا دپ نیا دا او چه منگ تا جن لا وڑه دا او منگ تا وطن کی جن شروع کرده دا آغا دپ منگ مشران نیا دی او جه منگ دا چه دا جرگو کی کیوی دا غیر نیا دی دی زکی نیا دی چه دوی یادی خواب تا دی مخنا مخوا تا او ای دا خبر چه منگ دلتا دی کی یا تا مگر نواز شریف تے ویڈیو منگا دیش ہوا یار کوئی زیر صاحب وردی ونی سا
بلکل
باوائی چی منگا سیاست تا اوکو جی منگ جنگ دا دا جا میکا پولی تغلا ہے او پاکستان جی بطانی پولی تغلا ہے تر آغا پولی چی برطانی و پا امریکا اختلا منگا تن تا سول رانے والی ام نک رانے والی طالبان را وسکی ناسای چی بسر پاکستان بسر پا صداقت کی ناسای چی منگا پا صداقت کی ناسای منگه مشر داشتی خبری کهی تیری تیری خبری کهی کده وای سر می ووخ راسی جمعا سر پیه کهی و تا سر با منگه چی که پیه که تاران تو واسه اونگه
چی که پیه که تاشکر سر ماما
و پا جیده دن تو غابونی سر دار
کن بلکل
منگم وطن دا
بلکل
منگم کلی دا منگم درگیر بو منگه ویده سر بوگی خود دا دیه سر ویه کارا وزد مشرانو که تاشی تون یو لاسه یا تون یو اتفاق سه یو اتحاق سه په موږ باندې به جهان جهان وسه ونیسي تاسې ډالر به چې منډه وکړئ تاسې ښماشلو موټر به چې منډه وکړئ تاسې غږ به چې منډه وکړئ تاسې یو ساعت خپل ژوند شانګېرې د افغانستان ملت شل کاله پس پرېښوده ولې خپله زړه ټول شی خپله انتفاق وکړئ چې نواز شریف چې د هغه اختار درکوي چې وجونه دې خرابه کړه مشرف اختار درکوي چې کبابو ته منګم د شور ته ودی ولی واخه کوزه شو پس ما په چرادو دی یم نکان یو سما چرادو دی مکه انځاج منګ میلاد بابا مسره کړی دا مشرف خاين مسره کړی دا منګ واخه نو مو کوه ته سما دی مرک یو حق نه لري منګ وته چی چی
صحیح کور دی ودان او سردار محمد خان مننه او خبر دی وارد شو کور دی ودان ساده توضیحاتونه یو بل ټلیفون لرو مهرباني آزادې په سبو کې درمو آزادې دوستانو له لندن نه پښتنه یو کې دوستانو ته نوبت ورسیږي بفهمه
از سلام دارم به شما هر دو همه مهمانای محترمتان و شنوندگان تا اینا ما کوشش میکنم مخالفت
تشکر سرشت مهرباني
زنده باش ما یک دو سوال دارم از مهمانای محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم که کل موشون روشنیم. سوال اول ما یه سختی که ما میگیم پاکستان همی از آیست اگداوت سوال ما همی سوال ما از آیست اگداوت میکنم وقتی که ما میگیم که دوست دشمن پاکستان مشترک است هرگاه که آلخ چیری افغانستان افشاست میگه همی تشت بدنامی ماست که تشت رسوایی ماست که از بام افتادگنی دگر هم رسوا هستن انا تشت رسوایی اونا از بام نفتده چرا؟ و این مفهوم میگه پر میتونه که وقتی که ما دوست پاکستان و دشمن پاکستان میگیم ما با پاکستان یک پاچان مواجه نیستیم ما با افراد گروه ها مشخص ما مواجه هستیم که اون گروه ها در پاکستان حاکمیت داره ما با یک پاکستان واحد یک پارچه ها مساعد نیستیم هرگاه که ما میگیم دوست افغانستان و پاکستان دشمنشان مشترک است و دوستشان مشترک است آیا به در قسمت پاکستانی تطبیق شده میتونه یا نمیتونه چون پاکستان یک پارچه وجود نداره اصلا همین از آیت داوود ما توضیح شد میخواییم و سوال دوم مهی است که ایران معمنه ایفان سخنگوی رئیس جمهور جواب میشه یا کی؟
اجرایش ریاست سخنگوی
بله او جواب تصاویی است که هر دو اگر ثابت شده که در سطح رهبری دولت افغانستان جاسوس منطقوی و یا جاسوس آسای و یا جاسوس بسطر سطح بین‌المللی بزده در مردم افغانستان وجود داشته باشه با اونا به اساس کدام قانون برخورد میشه
تشکر سب من
تشکر یک بله
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای الکوزه میهمانان شما همکاران تکنیکی را از سلام تقدیم
و علیکم السلام
سلامت باشین بخیر باشین صلح یک ضرورت است واقعا باید هر ملت در صلح زندگی کنه آرامی زندگی کنه ولی استقلال و آزادی والاتر از همه است آنچه که جناب آقای داوود هم یادآوری کردن ما نباید توتیوار باشیم هر چیزی که فرق بین یک حکومت مستقل یا حکومت آزادی است که از خود باید سخن داشته باشه نه از حرف دیگران ما نمیتونیم بگوییم که دشمن بله. پاکستان دشمن ما دوست پاکستان دوست ما به خاطر ای که به گذشته تاریخ اگر بریم ما تا دیروز دشمن پاکستان بودیم و هستیم دشمن درجه اولشان هندوستان است دشمن درجه دومشان این در خود استراتژی پاکستان ثبت است امروز یک خطوه پاکستان از خواهشات خود یک خطوه او فایصاب کنار نامده فقط آنچه را که میخواد بر منافع ملتش است ما از طوری که پیشتر آقای نظر گفت باید نظریاتی را بدیم چی باید کرد رای بیرون رفت مایی است که کشور ما منطقه امروز آسیای میانه پاکستان یک کشور تولیدی است ضرورت داره بر امته خود یک بازاریابی یک بازار فروش را داشته باشه افغانستان موقعیت خاص خود را داره همون قسمی که ما نیازمند به بندر کعابی هستیم اونا به بندر خشکی هم ضرورت دارن بنان ما بالمثل اگر عمل بکنیم بل. با پاکستان کار خوبی است اگر نمیکنیم به این معنا ما یک کشور نشانده خود بودیم سوال ما از دو سوال از یکی آقای محمدی در ججار صحبت خود موضوع خط سرحدی را یاد کردن از ایشان این سوال دارم که آیا کشوری که عضویت جامعه جهانی یا ملل متحد را حاصل میکنه دارای حدود جغرافیای سیاسی مشخص میباشه یا خیر یک سوال از اونا جواب بدن جناب حاجی صاحب داوود موضوع را خوبتر توضیح کردن و معلوماتشان هم بیشتر در این زمینه است اگر به این سوال ما جواب بدن چه علت است که ما از دشمن شناخت مستقیم نداریم آقای وقات تا به حال معاش خود را دلاری گرفت اگر
ویشون
باید از خودی سوال کنند
سلامت از یختری سلام بر جناب مهربانی آزاد صفو گدرم واجه زدی مهربانی
بله
سلام علیکم زه عبدالمالک حکیان به هرات نه خبریتون
مهربانی عبدالمالک جان
د مو نظر په دې باره کې ده چې پاکستان شي او طالبان مسله تازه کړی دا یو وخت را ده چې په خپل وطن کې څونه د امنیت ده
بله
او د مو هغه بل نظر ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې سوله راشي
بله
بایدی یک سو کارونه ها که چه نشال
سلامت سعیده کرده بادن سلامت بله یو بل تلفن لرو
میگیریم
تلفن قطع
شد. برحال میریم به مهمانای محترم مراجعت میکنیم. مهمانای محترم اول آقای فیصل بعضی سوالا به شما مراجع میشید، اگر شما جواب بدین خوش میشیم. بفرمایید.
مننه زه مخکله دی چې د سردار محمد خان او نور ورونو سوالونه تراسم مغوارم پر څو موارد باندې بحث وکم. اول دا چې کله چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان لمړی وزیر خبره کوي چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی او د افغانستان دشمن به د پاکستان دشمن دی، زموږ محل ته هدف لدې څخه نه دی چې گویا کې موږ پاکستان ځان ته نږدې کوو او هند له ځان لري کوو، یا موږ د سودا کوو چې د پاکستان اړیکې د موږ ته په دې قیمت تمام شي چې موږ د هند سره خپل تاریخي ملګرتیا وشکو. په هیڅ صورت په دې معنی نه ده افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په خپل ټولو قضایاو کې مستقلانه عمل کوي، او په دې برخه کې اوسم څه کارونه چې تاسو ګوري چې سوي د پاکستان سره د اړیکو د شکېدو په خاطر باندې په هیڅ صورت دا نه و چې د هند اړیکې موږ د لاس ورکو. د دشمن او دوست یادونه چې کیږي زموږ فوکس همدا اوس د پاکستان سره خبرو کې چې کله د افغانستان حکومت ترلودلې هغه د تروریزم سره مبارزه ده. په دې تاسو هم خبر یاست، اوریدونکي هم ورڅخه خبر دي چې پاکستان لباده مرغ په تیرو څو کلونو کې هلته تروریستي ګروپونه روزلي دي، هغه د افغانستان په مقابل کې جنګیږي. دلته له دې خبرې څخه هدف دا دی چې هغه تروریستي ګروپونه به چې د پاکستان یا د افغانستان دشمنان دي، پاکستان به هغوی ته د توس په سترګه نور نه ګوري، او هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په مقابل کې جنګیږي، هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په ورانولو کې په پاکستان کې د ګډوډي لامل کیږي، حکومت به افغانستان هم د دوست په سترګه نه ګوري، چې افغانستان هم په دې برخه کې مخکې هم هغوی خپل دوستان نه دي ګڼل، ځکه د افغانستان لپاره تروریستان دي هغه کده هر څه پر خلاف اندی کار کوي، د افغانستان حکومت هغه تروریستان په توګه پیژني. یو مسله دا و. بل خبره دا چې له پاکستان سره د اړیکو سمون چې موږ غواړو په دې کتابې د چترټولو اومده مسله په دغه اړیکو د سمون څخه چې موږ غواړو نتیجه ورڅخه ترلاسه کو، هغه د سولې راتګ دی. سولې په افغانستان کې موږ غواړو، پاکستان په دې کې موقعیت دی چې موثر رول وبولای شي، وسلوال ډلې چې په افغانستان کې شکل دي هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي، همال تر وزلسي وي دي. موږ له پاکستان غواړو چې دوی دغه وسلوال ډلې نه تنها دا چې نور ملاتړ ونه کړي، هغوی ته ځای ورنه کړي، هغوی تجهیز نه کړي، او هغوی ته روزنه ورنه کړي، بلکې هغوی دې مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې ځای کې موږ ژر د یوې معجزې ته وکړو نسو کولای. د سولې پروسه دا یو ډیره اوږده او تورانی لاره ده. موږ نسو کولای چې په یو میاشت کې، په دوه میاشت کې، په درې میاشت کې موږ توقع ولرو چې ژر د سولې راسي، نور دې نه انفجار کیږي، او نه دې هم نور ځانمرګ بریدونکي نه څوک وژل کیږي. د افغانستان د سولې مسله یوازې دا نه ده چې طالب دی هغه راځي جنگ کوي، په دې کې ډیر نور بحث ته چې د ټولو حل وخت اړتیا لري. کله چې موږ د سولې خبرې کوو به هم چې موږ د عاجلی لاسترالون توقع نه لرو، بلې په عین حال کې د افغانستان حکومت توکل پاکستان څخه د لری چې کړه د سولې خبرې پیل کیږي، وسلوال مخالفین کچیر امدګي هم شي د سولې خبرو ته، نو نور اوسنۍ وضعیت باید دوام ونه کی. اوسنۍ وضعیت چې په هیواد کې نام نه دی، روزانه افغانان وژل کیږي او خرابې کیږي، دا نور زموږ لپاره قابل د قبول نه دی. کچیر یو تروریستي ډله غواړي سوله وکړي، کچیر پاکستان دغه تروریستي ډله د سولې خبرو ته اماده کوي، هغوی نور باید لخپلو دغه وحشي حملاتو څخه چې یو پیښه تیر ماښام په کابل کې و، او پرون تاسو په جمعات کې په هلمند کې ولیدل چې په یو مسجد کې ځانمرګي نه وتلی و، دغه ډول حالت نور د زغم وړ نه دی. افغانستان نه یوازې دا چې په دغه اتو میاشتو کې نوی حکومت کوشش کړی دی، د افغانستان تیر حکومت هم په تیرو څورلس کالو کې هر هغه لاره چې ممکنه و هغه استفاده کړې چې وسلوال مخالفین سولی تراسی، او د پاکستان او افغانستان په ترمنځ یو اعتماد فضا جوړسی. ولې دې کار په تیرو وختونو کې نتیجه نه ور کړی، اوس هم موږ عین توقع د پاکستانه کوم چې غواړو چې اوسنۍ وضعیت دغه د اړیکو د سمون لپاره چې کومه هڅه پیل شوې دي، دا هم داسې ادامه پیدا کړي. ضرورت دی چې دواړه هیوادونه د اعتماد د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. افغانستان کوښښونه وکړل، افغانستان په سوداګریزه برخه کې له پاکستان سره ډېره همکاري وکړه، افغانستان خپل د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیری د شنیت په توګه باندې پاکستان ته واستول. اما برعکس د پاکستان لخوا په دې برخه کې څومره چې ضرورت او کارونه نه سوي چې د زموږ لپاره هم د خوشی وړ نه دي، د افغانستان د خلکو حکومت او کوم دانه و زموږ هیله ده چې پاکستان هم لخپل جانب څخه عیني فعالیتونه وکړي، ځینې کارونه وکړي چې هغه په واقعیت سره هم د دوی هغه ژمنې چې کوي د رهبرانو ژمنې چې هغو ته د عمل جامه ورواغوندي، هر عقل کډې نه وي په لږه برخه کې څه کار وسي چې زموږ او د هغو ترمنځ دغه باور ایجاد شي.
کور دی ودان محمد یو پښتو لندن زوبن ورکړي چې بیا څو تلیفونونه به کوو وخت وروسته به واخلم. مهرباني مهرباني وکړئ تاسو تاسو خپل خبرې خبرې
تاسو یو بل مسله د سولې په پروسه کې کله چې موږ له پاکستان سره د همکاري خبرې کوو د هغو څخه د سولې پروسه کې همکاري غواړو، موږ په دې پروسه کې واقع بینه یو، موږ هیڅ کله نه دومره خوشبینه یو چې بیا نتیجه ورڅخه ترلاسه نه کوو او مایوس سو، او نه هم دومره بدبینه یو چې شاید دې کار نتیجه ورکړي او موږ کوشش ونه کړو. موږ واقعیت بینه یو، موږ د پاکستان سره په اړیکو کې او د سولې په پروسه کې مشخصا موږ پر لاسترول باندې حساب کوو. زموږ معیار د نتیجې هغه لاسترولون دي، موږ پر دې حساب کوو چې څومره کار سوی دي، څومره په عملیاتو کې تغیر راغلی دي، څومره د مجاهدینو د مهاجرینو حالت ښه سوی دي په پاکستان کې، څومره اقتصادي فرصتونه اضافه سوی دي. پر دې برخه کار کوو، طبیعي ده چې پاکستان افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان پاکستان ته ضرورت لري، موږ سولې ته ضرورت لرو، هغوی اقتصادي فرصتونو ته، هغوی د منځنۍ اسیا سره لارې ته، او هغوی د منځنۍ اسیا او د افغانستان لارې اروپا ته د وصل کېدو ضرورت لري. په دې برخه کې زموږ د هغوی ګټې لایو به سره تړلې دي. معلومه خبره چې باید رښتینی همکاري وکړي چې موږ خپل خپل منافع ته ورسیږو.
سلام اس محمد اسه مهرباني وکړه د پښتنو جواب کلندو وي نړیوال سرحدونو په اړه مهرباني.
ببینیم در همه عصر که ما و شما زندگی میکنیم، دولت ها بازیگرای اصلی روابط بین الملل هستند، یعنی مراجع و آدرس های مشخص مشروع که میتونن روابط را نسبت به جهان بیرون شکل بدن این دولت هاستند و این مرزهای جغرافیایی است که معرف این دولت هاست، این مرزهای جغرافیایی است که هویت ملت ها را، یعنی ملت بدون معدودی جغرافیایی هیچ کدام معنا نداره. شما اگه انسان را در یک معدودی جغرافیایی به رسمیت شناخته شده اگر او را قرار بدیم و این نه شهروند شده میتونه و مجموعه انسان ها ملت شده نمیتونن. این مرزهای جغرافیایی حوزه اقتدار را تعریف میکنه، حاکمیت را تعریف میکنه و در حقیقت تمام همو عناصر که ترکیب دهنده دولت هستند، دولتی که بازیگر اصلی در عرصه سیاست بین الملل هست، تمام همینه ها در حقیقت این مرزهای جغرافیایی تعریف میکنه و مشخص میسازه.
بله.
اما او چیزی که برمیگرده به اصل موضوعی، مشکل اصلی و اساسی که در رابطه بین پاکستان و افغانستان وجود داره، هرچند محدود به این نیست مشکلاتی که ما با پاکستان داریم، مسئله مرزی یکی از مشکلات بسیار کلانی هست که بین این دو کشور وجود داره. ای مردمایی که در این دو طرف هستن، خصوصا اون کسایی که تاثیرگذار بودن سر تفکرات در داخل از این کشور، در حقیقت نخبگانشان، اینا این مرزا را یعنی حداقل در بعد تیوریک به رسمیت نمیشناسن. ببینین شما واژه پاکستان اگر در نظر بگیرین، یک تعداد از محصلین در حقیقت در او وقت هندی مسلمانش که میخواستن یک حکومت رو به نام پاکستان به وجود بیارن، اینا گفتن واژه پاک از سه حرف گرفته شده، پاکش پنجاب است، الفش افغانستان است و کافش کشمیر است. یعنی گفتن ما باید یک دولت مستقل که ترکیب از این سه نایه است ما به وجود بیاریم تا اینکه ما بتانیم توازن قوا را نسبت به هند ما ایجاد بکنیم. و تا این همین امروز هم پیشه بعض از مو حداقل سیاسیون آرمانگرایشان ای به عنوان آرمان پیششان وجود داره، هرچند ممکن تبارز ندن در سیاست‌های تلویزیونشان وجود داره، هرچند در سیاست‌های تصریحیشان ایر بروز نمیدن که افغانستان باید صوبه پنجم پاکستان باشه، در حالی که عین ذهنیت و دیدگاه در داخل افغانستان هم متاسفانه وجود داره. بعضی از جریان‌های سیاسی در داخل افغانستان هم امروز وجود دارند که نه تنهایی که پاکستان، ببخشین، پیشاور، کویته را جزء قلمرو خود میدانند که حتی ادعای حاکمیت بر کشمیر را دارند. در همچین یک وضعیت عملا اگر ما یک اندازه واقع بین باشین دی جورنی دی فکتو ما نه حوزه اقتدار پاکستان در به رسمیت میشناسیم، نه دولتش و نه ملتش، و برعکسش هم صدق میکنه. در همچین یک وضعیت یک جنگ اعلان نشده عملا وجود داره، ولی مسائل ای تشریفات و تعارفات سیاسی رو ما سر جای خودش مانیم. عملا شما وقتی حوزه اقتدار، حوزه حاکمیت، پدیده‌ای به نام ملت و پدیده‌ای به نام دولت را به رسمیت نمی‌شناسیم. کمیتی که عرض کردم متاسفانه این ذهنیت حداقل در بین بعضی جریان‌های تاثیرگذار در هر دو کشور وجود داره. در همچین یک وضعیت ما نمی‌تونیم توقع داشته باشیم زیاد ایدئال برخورد بکنیم که شرایط رو به بهبود است. فقط یک نکته را من می‌خوام بگم، بله ما هم صلح به عنوان یک آرمان پیش کلگی مردم افغانستان و پاکستان وجود داره، اما با معذرت با حلوا گفتن دان شیرین نمیشه. خب تطبیق اصل از خود میکانیزم داره و ما باز هم قائل بیستم که این زمانگیر هست، اما گذشته زمان ما را از اصل دور نکنه. ما گذشته زمان متاسفانه به نحو معکوس بر علیه ما رقم خورده رئیس. میزان بحران و میزان ناامنی از چند ماه گذشته روز به روز در حال گسترش است. پس در همچین شرایط ما نمیتونیم بسیار آرمانگرایانه و بسیار ایدئال برخورد بکنیم که والله صلح در یک مد در امروز نه فردا تامین میشه.
تشکر حاجی صاحب او پښتون صاحب تاسو ترمنځ وخت تقسیم یو څو دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ حاجی صاحب تاسو سره لږ زومون ورکړئ به پښتون صاحب جنبندی وکړي د لومړی وخت. مهرباني.
نخست از همه من سلام احترام خدمت سرک سب تقدیم میکنم. منتها سوال از اونایی بوده که پاکستان یک کشور یک پارچه نیست. واقعا ای گپ دقیق است. در پاکستان یک حکومت ملکی است و دومش بخش نظامی شان است، سوم احزاب سیاسی است و چهارم هم یک وقت مناطق قبایلی بوده. گپ شما دقیق است. چند ماه قبل وقتی که آقای غنی به پاکستان تشریف بردن، همراه رایل شریف دیدن، اونا وعده وعیدی که دادن، منتها دوباره اینا بسیار به خوشی افغانستان آمدن. تا جایی که من معلومات دارم بین آقای رایل شریف و آیسای مشکلات بروز کرد. همین بود که این مسئله، این مذاکرات یا این نشست قطر هم تقریبا 7-8 ماه طول کشید. در این ارتباط من مخه گفته میتونم که واقعا گپ شما دقیق است. پاکستان یک کشور یک پارچه نیست، منتها استخبارات پاکستان، سیاست خارجی پاکستان در بود کشمیر و افغانستان و سلاح هستوی تعیین میکنه. موضوع دومی را که آقای اختری برش اشاره کرد واقعا یک سوال بسیار بجا منطقی علمی بوده و ایست که ما چرا شناخت دقیق از پاکستان نداریم. من براتون عرض کنم در سالای دهی جنگ، در سالای 90، یکی از سیویسی که به نام پاول بخارر یاد میشه، او به افغانستان شناس در اروپا مشهور است. شما هم رایشان تماس گرفته میتونین. اونا آمدن، من در او وقت در پاکستان بودم. یا هر سال به نمی آبادات تاریخی افغانستان سروی میکنن و گزارش خوده برای دنیا و برای یونسکو میتن. یکی از روزایی آمد برای من در پاکستان قصه کرد که من رفتم کابل به وزارت خارجه، در موجه فایلم است که من تقریبا در حدود 50 سال میشه که میرم و میم، برای من فایلم مرا بکشن، برای من اجازه بدین که ببرم آثار تاریخی افغانستان در ولایات ببینم. گفت مرا دو سه روز وزارت خارجه افغانستان تال داد. بالاخره یکی از مامورین شریف وزارت خارجه مرا گفت که آقای بخارر فایلت برو در اسلام آباد در اینی سکشن ببین. گفت بالاخره من که رفتم اسلام آباد پاکستانی را گفتم در وزارت خارجه، در یک دقیقه برای من مفایل کشید. من عرض مئیس به کمال تاسف که نه در پوانتون کابل، نه در ریاست جمهوری، نه در وزارت خارجه ایتور هسته های ما نداریم که در اوج مردم که سر پاکستان کار کردن، پاکستان را مشناسن، از اونا کسی استفاده کنه، از اونا نظریات بگیرن. بدبختانه متاسفانه کینی کمبود در دولت کینی افغانستان امروز هم وجود داره، سابق هم بود. اما در پاکستان اگه برین، در پاکستان در وجه به حساب هستی متفکرین است، سر افغانستان، سر ولایت ولایت، سر وجب.
بله آیش هم در قسمان دوم کردن این موضوع تو بات میکنیم سیب
سر هم اقوام افغانستان اونا کار کردن و میفهمن.
بله پشتون سیب هم قسمت اول جنبندی کنین سیب زوالان هم جواب بدین.
بله فقط یو سوال دلته قابل د یادوري و چې اخیری ورور د پاکستان خپل داخلي مشکلات ته اشاره کړی و. زه فکر کوم موږ افغانان ټول په یو مسلې باندې متفق یو چې پاکستان په تیرو دیرش کلو کښې زموږ د نږدې دوستانو د جملو څخه نه و. همیشه په مختلفو لسیزو کښې د افغانستان په هکله مختلف مظالم کړي دي، مختلف ظلمونه او جفاوې کړي دي، ټول په دې پوهېږو. خو اوس په د اخیر کې ځینې امیدونه چې موږ هغه امیدونه د خپل ځان په ګټه تلقی کوو همیشه، په دې معنی نه چې کنه کرده موږ د پاکستان ډېر نږدې خواخوږي یو، هغه دا دي چې دغه د پاکستان خپله داخلي بې امني، بې ثباتي، اقتصادي رکود او ځینې نور داسې مسایل چې په پاکستان کې اوس دي لاسره ګریبان دي، دا خپله داسې یو حالت دی چې پاکستان موږ داسې فکر کوو چې ګواکې دوی به دې ته مجبوره سي، او کوم چې موږ یې اثار هم وینو چې دوی به خپلې ګټې اوس په دې کې وویني چې دوی د افغانستان تر خپل سیاسي وضعیت بهتره کړي، لار ول آسیای میانه ته پیدا کړي و نورو مسایلو کې پیدا کړي، خصوصا د بلمی جامع مسایل. تاسو ولیدل چې څو ورځې مخکې زیات شمیر اکټلري یا مثلا نظامي تجهیزات، تیارې د افغانستان هغه مستعمل مواد ټوله پاکستان ته وبخښله، که څه هم هغه په داخل د افغانستان کې شدید عکس العمل سره ښکاره سو چې دا کار امریکایانو درست ونه کړي، لیکن امریکایانو دغه دپاره خاص دلایل درلودل. دوی مجبور وو د دوی تجهیزات ته پاکستان د لارې راتلل. دوی باید پاکستان خوشحاله وساتي، د پروسیې پلیران دي یا بازیګران دي، پاکستان د دې څخه جلا نه دی. متاسفانه دا یو تریخ واقعیت دی چې دا باید ټول افغانان درکړي چې په هغه اندازه چې امریکایان افغانستان په مسایلو کې جدي دي، په هغه اندازه د پاکستان و دوستۍ ته هم دوی ضرورت لري، او پاکستان د دې بازیو یو اصلي بازیګر بولي. نو په همدې اساس که د پاکستان څخه مري امریکایان او دنیا، په هغه اندازه ورته محتاج هم دي. دا مسایل ډېر سره نغښتي دي. زه فکر کوم چې په مجموع که موږ ته وګورو د ورځې په آخر کې دا د پاکستان حالت داسې را روان دی چې شاید ځینې حالات به په آینده میاشتو یا په نږدو کلو کښې د افغانستان په ګټه تمام سي، او پاکستان به بالاخره مجبوره سي چې و دغه واقعیت ته غاړه کږه کړي چې د افغانستان سره وضع سمه کړي، او د دوی اقتصادي رشد، سیاسي بقا او ځینې نور اجتماعي مشکلات ته دوی ته پېښ کړي، خصوصا بلوچستان و په خپله سند کې چې هغه سندېش نارې وي، په پښتنو کې د پښتنو د پښتونستان نارې ویل کېږي، د دې ټولو ته پایټکې کښېښول سي، دوی هم په امن امان کې ژوند وکړي او موږ هم په امن امان کې ژوند وکړو.
کور دې ودان. دوستانو، تاسې د ازادۍ په سبو کې درنه مواجهه د دې خپرونه اورئ. د بحث موضوع د افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم او جوړو چارواکو روسیې سفر او نتیجې یې. محترم میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی خالد پښتون، د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود، د نړیوالو اړیکو استاد ښاغلی سخي محمد محمدي، او د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل. دوستانو، د خپرونې په دوهمې برخه کې همدې بحث ته دوام ورکوو. البته په نتایجو ځینې چې څه باید وشي په دې ارتباط به زیاتې خبرې وشي انشاءالله. اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان مربوط خبرونه قاسم سلیمان اوروي، ورپسې به نړیوال خبرونه ولرو. خو یادونه کوم چې د خپرونې په دوهمه برخه کې له موږ سره پاتې شئ او همدغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو هم کولی شئ چې په خپل وخت ټلیفون راوکړئ او له محترمو مېلمنو نه پوښتنې وکړئ. اوس